السلام علیکم په دې هیله چې دا اوراتونکو ورځې مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته را بولم. نن جمعه د 1491 لمریز کال د سور لومړۍ نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اپریل له 6 سره برابره ده. په دې خبری مجله کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورې چې د ناټو مشر وایي هغه وسلوال چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. له نورو مهمو تحولاتو مهم خبرو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. ناټو پر روسیې او چین غږ وکړ چې له 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مالی مرسته وکړي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د امریکا یو هیلیکوپټر چې څلور کسان پکې سپاره وو لویدلې ده. یو شمیر پاکستانی طالبان چې په دې وروستیو کلیو زندان څخه تښتېدلي وو په یو ویډیو کې څرګند شوي دي. پوره خبرونه واورئ. د ناټو ممنشي له چین او روسیې غوښتل چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته هم مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو محارب پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي. اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې ویل له افغانستان به د ناټو د سرتیرو تلوتلو وروسته د افغان ځواکونو لګښت شاوخوا 4 میلیارډ ډالر وي. امریکا غواړي چې 1.3 میلیارډ ډالر ورکړي او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د دې مصارفو نوره برخه تیار کړي. تر اوسه یوازې برتانیا منلې چې د کال 1.2 میلیونه ډالر ورکوي. راسموسن خبریالانو ته ویل ناټو د روسیې، چین او نورو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي چې له افغان ځواکونو سره کوي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د امریکا یو پوځي هیلیکوپټر چې څلور عسکر پکې وغورځېدلی ده تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو دا خبره نه ده رد کړې چې بلیک هاک ډوله هیلیکوپټر د دښمن په ډزو نوې نسکوره شوې. مخکې داسې اشاره شوې چې د خرابې هوا له امله ښایي د هیلیکوپټر د پنجشنبې په ورځ سقوط کړی وي. استرالیا له افغانستانه د خپل پوځیانو د وتلو په برخه کې یو دم خپل دریس بدل کړی او ویل چې د 2014 کال تر وروستیو به ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد د سه شنبه پر ورځ ویلي چې ځواکونه به ښایي تر ټاکلې پلان مخکې اوسي. خو د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د ناټو له غړو هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې به امنیتي چارې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. استرالیا په افغانستان کې 1.5 زر پوځیان لري. د ناټو له غړو هیوادونو پرته په نورو هیوادونو کې تر بل هر یو د استرالیا د سرتیرو شمیر زیات دی. تر اوسه په افغانستان کې 2 استرالیایي پوځیان وژل شوي او تر 100 نور ټپیان دي. په پروان کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو تروریستي شبکه نیولې ده. د پروان ولی عبدالبصیر سالنګي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې له دغو مشکوکو تروریستانو څخه یې وسلې هم ترلاسه کړې دي. یو شمیر مهم پاکستانی طالبان په یو ویډیو فلم کې وروسته تر دې ښکاره شول چې په وروستیو کې له زندانه وتښتېدل. تېر یک شنبه عدنان رشید له شاوخوا 400 نورو بندیانو سره په بنو کې له زندانه وتښتېد. په هغه 2 ثانیې ویډیو کې چې په دیر اسمل خان کې د ازادي راډیو خبریال ته سوال شوې ده، عدنان رشید د یو موټر په مخکنی سیټ کې ښکاري چې ناست دی، خاندي او د یو سړي پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. رشید وایي د دروغ دی او 8 کاله او 4 میاشتې په بند کې تیرې کړې دي. عدنان رشید پخوا د پاکستان د هوایي ځواکونو افسر او په دې تور په اعدام محکوم شو چې په هغه قضیه کې لاس درلود چې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژلو لپاره تیار شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي له امنیت شورا غوښتل چې په سوریا کې د ملګرو ملتونو د څارونکي ماموریت پراخ کړي. بان کی مون دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دمشق پر ضد د ملګرو ملتونو د سخت پریکړه لیک د تصویبېدو غوښتنه کړې ده. بان کی مون پرون په ملګرو ملتونو کې ویل چې د سوریې وضعیت خورا نازک دی او له یوې اونۍ راهیسې شوی اوربند ډېر کمزور دی. دوی په سوریه کې لا هم وضعیت سم نه دی. سربیره پر دې چې حکومت منلی چې هر راز تشدد به بندوي، بیا هم موږ د ژورو ستونزو شاهدان یو چې دوام لري. د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي دي چې د ملګرو ملتونو تر 2500 څارونکي نه مني، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې د اوربند څارلو لپاره د نورو 300 څارونکو غوښتنه کړې ده. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر وایي داسې شواهد په لاس کې لري چې ښیي د لیبیا د وژل شوي مشر معمر قذافي یو زوی د خلکو د وژلو لپاره وسلوال استخدامول، خو لویس مورینو کامبو د دغو شواهدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د جرمونو نړیواله محکمه د لیبیا له اوسني حکومت سره په دې لانجه کې ده چې کوم لوری باید د قذافي زوی سیف الاسلام محاکمه کړي. سیف تیر کال په لیبیا کې له کورنۍ جګړې وروسته چې د هغه د پلار د رژیم په نسکېرېدو تمامه شوه ونیول شو. د لیبیا حکومت وایي نوموړی باید په دې هېواد کې محاکمه شي، خو جرمونو نړیواله محکمه وایي د سیف الاسلام قضیه دوی پورې مربوطه ده. د بشري حقونو سازمان پرون ویل تمه ده چې د جرمونو نړیواله محکمه به پر لیبیا فشار زیات کړي چې سیف الاسلام ورته وسپاري. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دا ناتو مشر وایي هغه وسلوال چې پر افغان ځواکونو بهرنیو ځواکونو حمله کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او پاکستان باید د هغوی په ځپلو کې مرسته وکړي. دغه راز ناتو په روسي او چین غږ کړی چې له افغانستان څخه بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دی له افغانستان سره د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، خو روسي او چین له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان سوداګر وایي سرل دی چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې د افغانستان ترانزیت ته د اسانتیاو برابرولو ژمنه کړې، خو په پاکستان کې اوس هم دوی ستونزې لري.
زمنګ تزمینی پیسې چې ورکول کېږي بیرته نه راکوي. موږ د اپټیکا د جلسې تقاضا کوو، مګر د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې جلسې د دایرولو نه خودداري کوي.
د سولي علي شورا یو پلاوی اوس په امریکا کې د څو د هیواد له چارواکو او د کانګرس له غړو سره په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړې. د خبري مجلې په ترڅ کې د چین او روسیې د وروستیو تحولاتو هم خبرې کړي. دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر سفر ډول اوریدلای شي. د ناتو عمومي منشي وایي هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه دغه بریدونه تنظیموي. اندرس فوګ راسموسن په پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې د یو کانفرنس پر مهال د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ویل د سیمې ثبات او امن د پاکستان په ګټه هم دی چې باید د سیمې اوږدمهاله امن یقیني کړي. صالح محمد صالح له بروکسل په رپورټ لري.
اندرس فوګ راسموسن دغه څرګندونې د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلی دی او پاکستان ته پکار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو او نور متحد هیوادونه د ملګرو ملتونو د موافقې پر اساس په افغانستان کې فعالیت کوي. د له پاکستان څخه وغوښتل د هغو وسلولو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې له قبایلي سیمې افغانستان ته اوړي او پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه.
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
یو ځنه ټکه چې زور باندې ټینګار کوم دا دی چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو، څنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو. له پاکستان سره قوي او مثبتې اړیکې او همکاري غواړو. هغه تروریستان پر افغانانو او زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو تروریستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمه کې فعال دي. راسموسن ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال تر پروسی وروسته نړیوال ټولنه تر اوږدې مودې پورې له افغانستان سره همکاري غواړي او نړیوال ورته ژمن دي. د یادونه ورده چې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو زلمی رسول او سر جنرال عبدالرحیم وردګ هم د غونډې په پای کې خبرې وکړې. دواړو وزیرانو ویل چې نړیوال ورسره د اوږدې مودې لپاره ژمنې ورکړې او دوی باور دي چې افغان ځواکونه به له ټاکل شوي مهالویش سره سم وکول سي امنیتي مسؤلیتونه واخلي او وسلوال وظفي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په سطحه دغه 2 ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د مطرح شویو مسایلو په اړه به وروستۍ پریکړه د شیکاګو په کانفرنس کې کیږي چې بله میاشت په امریکا کې جوړیږي.
د صالح محمد صالح په رپورټ کې مورېدل چې د ناټو او مومنشي وای هغه سوال چې پر افغانو نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حمله کوي اصلا په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. د ناټو سرمنشي د غراس پر روسي او چین غږ وکړ چې له 2014 کال وروسته دی له افغان ځواکونو سره مالی مرسته وکړي، خو روسي او چین له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ناټو له لوري په ټاکلې موده کې افغان ځواکونه داسې نشي روزل کېدای چې د افغانستان امنیت تو ساتي. خو د ناټو عمومي منشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره رد کړې ده. د موضوع تفصیل د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان د 2014 میلادي کال تر پایه د ناټو د محاربو پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او وی ویل چې ورته نظر چین لري. سرګی لاوروف په بروکسل کې د روسیا او د ناټو د غړو هیوادو د استازو له غونډې وروسته پرون وویل په افغانستان کې د ناټو پلان چې هدف یې د تروریزم ځپل او د نشي موادو له منځه وړل دي څرګند نه دی. لاوروف زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان امنیت تامین کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه سمه نه ده او دې ته د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اندېښمن دي. د لاوروف په وینا چین او یو شمېر نور هیوادونه هم ورته اندېښنې لري. تر هغو چې افغان لوری دا توان پیدا کوي چې په خپله خاوره کې امنیت تامین کړي نو دا سمه نه ده چې وار له مخه تر دې توانمند دی له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو لپاره یو مصنوعي نیټه تعین کړو. بل لور ته د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې رد کړې او ویې ویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره افغان ولسمشر حامد کرزي موافقه کړې ده او دا پریکړه د هغه له خوښې سره سمه شوې ده. راسموسن بیا وویل 2014 کال په ډیر دقت غوره شوی دی او په دې اړه له افغان چارواکو سره سلا مشورې شوې دي. ماسکو چې په 80مه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت ترخې خاطرې لري د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د پوځي ماموریت سره یو ځای کېدل رد کړي دي، خو دا یې منلې ده چې د روسیې له لارې د ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو اکمالات وکړي. د ناټو عمومي منشي بیا روسیې ته وړاندیز وکړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته دې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. راسموسن بیا ټینګار وکړ چې ناټو افغانستان نه پریشتي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له ځواکونو سره مرسته وکړي او دا یوازې د ناټو او ایساف وظیفه نه ده چې له افغان ځواکونو سره به مرسته کوي. راسموسن بیا وویل په افغانستان کې د چین، روسیې او نورو هیوادو د مرستو هرکلی کوي. افغان چارواکی وای چې تر 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو لګښت 4 میلیارډ ډالر ته رسیږي او افغانستان یوازې 500 میلیونه ډالر په دې ډګر کې مصرفولای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وخت کې.
د سولې د عالي شورا یو پلاوی اوس په امریکا کې د څو د هیواد له چارواکو او کانګرس سره په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر دا سفر خورا مهم بللی او ویلي چې دا سفر به د دواړو لورو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه یو تفاهم رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د دې سفر په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر د څرګندونو نور حال د حمید بومن په رپورټ کې.
په کابل کې د امریکا سفیر په دې باور دی چې امریکا ته د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر په یو مناسب وخت کې شوی او کولی شي د دواړو لورو ترمنځ د سولې د روانو هلو ځلو په اړه یو ښه تفاهم رامنځته کړي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا پلاوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګراسمن په بلنه د دغه هیواد په سفر بوخت دی. ریان کراکر چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د سولې د عالي شورا پلاوی له یو شمېر جګپوړو حکومتي چارواکو او د کانګرس له غړو سره لیدلی دی. کراکر د سولې د عالي شورا د پلاوي دا سفر د امریکایي چارواکو لپاره یو ښه موقع بلله سو خپل په مستقیم ډول د هغو افغانانو نظریات واوري چې د سولې په بهیر کې ښکېل دي.
An extremely good opportunity for senior Americans both
د وای دا د جګپور امریکایي چارواکو لپاره که په اجرایه او که په مقننه قوه کې دی او عالی چانس ده سو د سولې د عالی شورا د غړو لخوا په مستقیم ډول واوري چې د دوی اهداف او مقاصد څه دي او دا بهر پسې ډول سره پر مخ ځي.
دا د امریکایي مشرانو لپاره یو ښه موقع ده سو د دې پر ځای چې په غیر مستقیم ډول لما او یا کوم بل چانه واوري له هغو افغانانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي چې د سولې په بهیر کې ښکیل دي. دا سفر په مناسب وخت کې شوی او دا به د سولې د بهیر په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم په رامنځته کولو کې هم مرسته وکړي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې د قطر بهیر د طالبانو لخوا له امریکا سره د خبرو له ځنډولو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوی ده. که څه هم دا نه ده څرګنده چې د قطر بهیر به بیا کله پیل شي، خو اوس وس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته یو سفر وکړ او په دې اړه د قطر له مشرانو سره خبرې وکړې. د افغان چارواکو د څرګندونو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د قطر یو پلاوی کابل ته سفر وکړي او په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په څرنګوالي له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. خو ځینې افغان کتونکي په دې باور دي که دا پلاوی وکولی شي د امریکا په حکومت باندې د طالب بندیانو د خوشې کولو لپاره کوم فشار راولي، نو د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشر وویل چې د دغو بندیانو نه خوشې کېدل د دې سبب شوی چې طالبان خپل تماسونه په یو مخیزه توګه له امریکا او افغان دولت سره پرې کړي. دا چې د سولې د عالي شورا پلاوی به په دې برخه کې څه وکړی شي او که نه، اوس یې اټکل ګران دی، خو دې مسلې د قطر بهیر په ټپه درولی ده. له بل لوري طالبانو دا هم ویلي دي چې نه غواړي له افغان دولت سره خبرې وکړي، او دا ځکه چې د دوی د استدلال له مخې په افغانستان کې د ستونزې اصلي اړخونه دوی او امریکایان دي او افغان دولت په دې برخه کې هیڅ راز واک نه لري.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د ناټو عمومي منشي له چین او روسیې وغوښتل چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته مرسته وکړي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د امریکایي یو پوځي هلیکوپتر چې څلور عسکر هم پکې وو غورځېدلی دی. تر اوسه د دې هلیکوپتر د سقوط علت په اړه څه نه دي ویل شوي. استرالیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو په برخه کې یو دم خپل دریځ بدل کړ او ویل چې د 2014 کال تر روسیو به ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. په پروان ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو تروریستي شبکې ولیدې. د پروان ولی عبدالبصیر سالنګي ازادي راډیو ته ویل چې له دغو مشکوکو تروریستانو یو وسلې هم ترلاسه کړې. یو شمیر مهم پاکستانی طالبان په یو ویډیو کې فلم کې ورسته تر دې ښکاره شول چې په دې وروستیو کې له زندان څخه وتښتېدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي له امنیت شورا وغوښتل چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکي ماموریت پراخ کړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر وایي داسې شواهد په لاس کې لري چې ښایي د لیبیا د وژل شوي مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام د خلکو د وژلو لپاره وسلوال استخدامول. او د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریسټینا لاګارد ویل چې د نړیوال اقتصاد د رغونې نښې ښکاري، خو لا هم ستونزې مخکې شته دي. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په روسیو تحولاتو او لویو پیښو باندې مقالې خپرې کړې. مهمې برخې له احمد تکل څخه اورو.
د لویدیځ اکثرو ورځپاڼو پرون په خپلو غاڼو کې د انتحاري برید کوونکو له جسدونو سره د امریکایي سرتیرو د عکسونو په اړه مطالب خپره کړي دي. دا ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو، د ناټو د عمومي منشي، د ملګرو ملتونو د چارواکو او نورو لویدیځو مشرانو لخوا د دې عمل غندنې ته اشاره کوي او لیکي چې امریکایي چارواکو له دې پیښې وروسته ټکان خوړلی او دا عمل یې له هغو ارزښتونو سره په تضاد کې بللی چې امریکایي سرتیري د هغو په خاطر په افغانستان کې قربانۍ ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزیر دا تصاویر دومره بوګنوونکي بللي چې پر ورځپاڼه یې فشار راوړی څو له خپرولو یې ډډه وکړي. خو د برتانیا چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د ګر سره جلا مسلې یادونه کړي او لیکي د دې خبرونو له خپروي سره سره چې ګنې استرالیا به خپل ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه وباسي، د ناټو چارواکي په دې نظر دي چې په دې اړه به بیړنۍ اقدام ونه شي او په دې برخه کې باید کومه اندېښنه نه وي. ورځپاڼې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وینا راخیستې ده چې وایي ناټو او متحدان یې د دې تګلارې پلویان دي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به ترې وځي. د راسموسن په وینا په اورزګان ولایت کې د پوځي ځواکونو د کمولو په اړه د استرالیایي چارواکو څرګندونې له روانو واقعیتونو سره بشپړ سمون لري، ځکه په اورزګان کې ډیری یو نیم سل استرالیایي سرتیري باید د 2012 کال په نیمایي کې له هغه ځایه وتل پایل او د اتلسو میاشتو پترڅ کې بشپړ کړي چې له افغانستانه د نړیوالو محاربوي ځواکونو د وتلو له محل ویش سره پوره مطابقت لري. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د کوکنارو د راټولولو د فصل د رارسېدو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې لیکي په 2011 کال کې طالبانو د تریاکو د پلورلو له درکه 1.4 میلیارډ ډالر ترلاسه کړل چې د تیر کال په پرتله په 133 زیاتوالی ښیي. خو ورځپاڼه دا یادونه هم کوي چې تریاک د بېوزلو افغان بزګرو لپاره هم د عاید یوه سرچینه ده. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي په داسې یو حالت کې پریمانه وژونکي مواد د لویدیز بازارونو ته وړاندې کیږي چې زرګونه کسان په نشه یي موادو روږدي کوي او په پای کې د مرګ تر پولې رسوي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لاره کومه ده او په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړو په برخه کې عادي اقدامات ګټور نه دي او هغه وخت را رسیدلی چې متحد ایالات یوه بله لاره غوره کړي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي چې د حل تر ټولو غوره لاره دا ده چې متحد ایالات او د لویدیځ نور هیوادونه د افغانستان تولید شوي تریاک مخکې له دې چې د طالبانو لاسته ورشي په کروندو کې په بیه واخلي او له هغو څخه د درملو او نورو اړتیا وړ موادو د جوړولو لپاره په قانوني ډول کار واخلي، څو په دې توګه له یوې خوا وسلول طالبان له دې عوایدو بې برخې شي او له بلې خوا د لویدیځو هیوادونو په لارو او واټونو کې زرګونه نور کسان د مخدره موادو له مصیبت څخه وژغورل شي.
افغان سوداګر وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت په خپل خوره کې د افغانستان ترانزیت ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې خو تر اوسه دا ژمنه عملي کړې نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان علي کوزي د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ترانزیت د پاکستان ټول شرطونه منلي خو د پاکستان له لوري اوس هم دوی ته ستونزې جوړېږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د هغه ستونزو له مخې چې افغان سوداګرو ته د پاکستان په خوره کې پیښیږي، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو لمخې دوی ته د دې لامل هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر زیان اوړي. د دې خونې چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په بیلابیلو پلمو غواړي چې افغان سوداګرو ترانزیت ته ستونزې پېښ کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې ډېر ژر له پاکستانی چارواکو سره د افغان سوداګرو ترانزیت ستونزه شریکه او اوارای ته تدابیر ونیسی.
زمونږه تضمینی پیسې چې ورکول کیږي بیرته نه راکې. همدارنګ زمونږ مالونه ورکیږي په لار کې تر اوسه پورې تقریبا 12 کنټینر ورک شوی دي چې صادرات تر اوسه پورې زمونږ په موټرو کې واګه او کراچۍ ته نشي. موږ د اپټیکا د جلسې تقاضا کوو مګر د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې جلسې د دایرهولو نه خودداري. موږ په کال کې د 500 تر 200 میلیونه ډالر پورې جزیه ورکو همسایګانو ته د ترانزیت د لارې نه د زمونږ نه اضافه اخیستل.
تیر کال د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د ستونزو د حل په مقصد یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د تفاهم لیک هدف دا و چې افغان او پاکستانی سوداګرو او ترانزیت ته باید په دواړو هیوادونو کې د فعالیت اسانتیاوي برابرې شي. خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې پاکستان د ناسرګندو دلایلو له مخې د تفاهم لیک د موادو له پلي کولو سرغړونه کوي. د خانجان الکوزي له نظره د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته په کار وچې افغان ترانزیت خپل مالونه د کراچۍ او واګې تر بندرونو ورسوي، خو اوس هم افغان ترانسپورت ته د اجازه نه ده ورکړ شوې چې خپل صادرات تر یادو بندرونو ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغان سوداګرو ترانزیت ستونزې له پامه نه دي غورځولي او هڅه کوي چې ستونزه یو ځل بیا هم د شوي تړون د موادو له مخې له پاکستانی چارواکو سره شریک کړي. تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر او د پاکستانی چارواکو ترمنځ په کابل کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک شو او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د تړون له موادو سره سم به هر هیواد د دوی په خاوره کې یو له بل سره مرستې کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صپې 1290 باندې اوریدل شي. د افغانستان غرب زون ولایتونو کې تیز بارانونه شوي چې په بادغیس کې باد او سیلاب هم ځان سره زیانونه اړولې دي، خو د دغو زیانونو او یا هم د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې دقیق رپورټونه نشته. په اړه شرف الدین سنگزی له سیمې رپورټ لري.
د بادغیس والی ویان شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د پنځشنبه ورځې تر وروستۍ مرحلې باران دوام کړ په طوفان سربیره. سیلابونه یې هم راو بهول زیانونه یې اړولي خو دقیق ارقام یې لا نه ده ورته رسېدلی.
طوری که داریم گزارش تلفنی از ارسال سایبای موقع و حادث و آبکمکی داریم تلفن کردن در نتیجه باد و باران و طوفان که سیلاب سرازی شده، در نتیجه سیلاب ها بیش از هزاران جریب زمین زراعتی مردم تخریب شده و بیش از هزاران اشجار از بین رفته.
بله 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 ولسوالی و چخه چه منگت ولسوالانو تازه حل را کلی سیلاب و طوفانی و شمیر کورنران زرګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب او ګرنشمیر څاروي وجلی دي د انسانانو د مرګ جوب له حال نه لرو خو دی وطن د ورکیدو شکایت را رسیدلې دي.
صفحه راس ګوستان دغه هم گفتن د جریان سیلابو از بین رفته.
معمولا افغانستان من جمله غرب ولایتو کې هر کال دغه وخت کې موسمي اورښتونه کېږي چې په دورستي کې سیلاب خرابي هم ځان سره لري. هغه چې یو له عواملو د خلکو له خوا ځنګلونه او طبيعيونه وڅولیات شوې دي ځکه نو افغان کارپوهان تل د چاپېریالي ستونزو شکایتونه کوي له خلکو غواړي چې طبیعت بیا زرغونوالي کې لاس په کار شي. خو تر کومه ځایه چې د بادغیس د تازه بارانونو خبره شوه د والي ویند وویل زیانې غټ او دوی محدود زیانمنو لپاره د لومړنیو مرستو وړتیا لري. باید ووایم چې د پنجشنبه په ورځ په بادغیس سربیره غور او هرات کې هم اورښت دوام لاره چې د مالي یا د سر د تاوان حال لا نه ده ورکړل شوی او نن د جمعې ورځ هم د هوا حالات دغه راپور تر بشپړېدو خړخ کاریږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. ماسکو او پیکینګ له ایران د امریکا بی پیلوټ الوتکې د ټکنالوژي په برخه کې معلومات غواړي. ایران سمند څلور میاشتې مخکې ادعا وکړه چې یو بی پیلوټ امریکایي الوتکې په خپل فضايي قلمرو کې نیولې ده. هغه مهال امریکا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې یو بی پیلوټ الوتکې تریتم شوې ده. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې روسي او چین له تهران غوښتي دي چې د هغې بې پیلوټ امریکایي الوتکې په اړه دوی ته معلومات ورکړي چې په دسمبر کې ایران وویل چې نیولې ده. فارس آژانس د ایران په دفاع وزارت کې د احمد کریم پور په نامه د یوه سلاکار له خولې ویلي دي ایران د پی کیو یو سل او اویا الوتکې په اړه د ډیرو هیوادو غوښتنې ترلاسه کړې دي چې معلومات غواړي. خود کریم پور په وینا ماسکو او پیکینګ په ډیر جدیت د غوښتنه له تهرانه کړې ده چې د دی پی پیلوټ الوتکې په باره کې مفصل معلومات ورکړي. د ایران د دفاع وزارت دغه سلاکار په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې روسیا او چین په څه ډول له ایرانه غوښتنه کړې ده. د لیندۍ په میاشت کې دا الوتکه ورکه شوه او هغه مهال د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو لوړ پوړي قومندان وویل هیواد به د امریکا هغه جوړه پاتې شوې بی پیلوټ الوتکه چې ایرانی ځواکونو نیولې بیرته امریکا ته ونسپاري. جنرال حسین سالمی دا هم ویلی وو چې د ایران هوایی حریم ته د امریکا د دې بی پیلوټ الوتکې ورتګ یو سرغړاوی او دښمنانه عمل دی. د ایران بیا تیر کال په تلویزیون کې هغه تصویرونه هم وښودل چې د ایران پوځي چارواکي د آر کیو یو سل او اویا ډوله بی پیلوټ امریکایي الوتکې پلټنه کوي چې د دوی په وینا د افغانستان له پولې 225 کیلومتره ور آخوا یې د ایران په خاوره کې نیولې ده. اسوشیټډ پرس اژانس لیکي چې امریکایي پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې د دغې ورکه شوې بی پیلوټ الوتکې ټکنالوژي دومره ساده نه ده چې ایرانیان دې پرې پوه شي.
د ژوند رنگونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کابل پانتون له غوځې څخه د چې ګانش می ځوانانی مینوال دي غوړي دل تراشی زکړی وکړي او لخ کولې فزانه خوند وخلی. عبد الاحد منګل چې له ماسترین فارغ شوی ورنه غوړم چې د پانتون د دورې ځنې جالب کیسره ته وکړي.
دا یو څرګن حقیقت دی پانتون تر ټولو خوږ محیط دی. هر شپه به ماته پزړه پوره و هغه کله چې سره رقابت لره او هغه کله چې سره ملګرتیا لره.
تر اوسه چې خبرې هم تاسو په لیلیا کې اوسېدلې اوس درته وایي چې په پخلی کې څز د دې کڅنګ
بعض شان په خوله شمه لکه ورجه په خوله شمه دم پخت وریجې هغه هم د لیلی په وخت کې یا د مسفارۍ په وخت کې مې زده کړي دي. کچالو قورمه کچالو په خوله شي باندې ورته شیان چې دا ډېر اسان شیان دي. تدی
کله ستاسو مسافرات کوئ؟ په مسافرات کې طبعا له کورنۍ نه لرې، هلته بیا کوم کار ډېر درته سختي
غیر د مسافرت نه؟ په کور کې هم زما کتابخانه چې دا پاکول یو خوندي کول یو شیان سره ګډوډ شي دا ماته ډېره مشکله وي. دومره سفر مې نه دی کړی، خو ولایتو په سطحه مې کړی دی. کله چې موږ ژوند په پکتیا کې بیا بلوګر کوو، موږ راتلو دلته مقابل کې درسونه ویل، بیا به زه راتلمه د درس نه اتاق مسمبالاوه، ډېره ته مشکل و چې دا څنګه ترتیب کوم. وار او ورځ رانه ګډوډ کی، بیا یې ترتیبوه، بیا یې جارو کوه، بیا یې پاکوه.
فکر نه کوې په کور کې د یو څه کارونه کړي وای بیا به په مسافرت کې له دې ستونزو سره نه مخ کېدی؟
په سل په سله که څومره راته مشکل و، خو بیا مې هم کولی شول. که چیرې په اطراف کې یو څوک واوسیږي، هغوی تاب ان هغه ماشومان یا هلکان ځي، یا به غره ته پسونه بیایي، یا به بزګري کوي، یا به یو کار کوي، یا به اوبه لګوي، مجموع کې کارونه به کوي. حتی ماشوم ته اجازه نه ورکوي چې جارو لاس کې واخلي، وایي جارو ما اخله نسمن دی، څنګه یې اخلي، ته یو نر مېړه یې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ خبرونه، د غراس مهم رپورټونه او پزرپورې مطالب او ونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم ولولئ او همه واورې. د سهار 9:30 بجې کې دونکو د دوهمه خبری مجله د وړاندې کولو لپاره